دارو تحصیل فاکولتی ساینس است. خانم رفت به طرف رشته کامپیوتر ساینس و امروز سافتویر انجینیر است. خودم در حدود مثلا سالی که در امریکا بودم در رشته آدیو ویژوال سیستم انجینیرینگ کار کردیم.
السلام علیکم پاپون سن کی د ماپشین دوی بجې سوې نن جمعه د تل میزان و مد سپتمبر 19 د خبرونه د ازادي په چپو کې پروګرام ته بل سوي چې په خبرونو پیلېږي راپورونه وي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړو سو مراسم کې د 14 لکبل د مړشمې تر 500 ووښت په مستون کې روغتيي مسول ډاکټر رشید محمد زید ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د مړشمې 250 او د ټپيونو 550 تر رسیدلې تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جانت څګزی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په 14 کې لښت لږه ډیر لسکاسان وجل سی وی هغه ویلي چې د مړو او ټاپیان شمیر په زیاتېدو دی مستونګ د بلوچستان د مرکز کوټي په 8 کیلومتري کې پرته سیمه ده د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای د نړۍ هیوادونو د طالبانو د حکومت ولی په باب انتقاد نه کوي امیر خان متقی د تاتارستان جمهوریت پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ 15 غونډې ته د خبرو وکړه
مور له ټولو هیوادونو په ځانګړي توګه له خپلو گاونډیو او د سیمې له هیوادونو هیله لرو لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتداري د بڼې په اړه نسخې نه وړاندې کوو دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼې په تړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هر برخه کې رسمي کار پیل کړي
د مسکو فرمټ په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې چین هند ایران پاکستان او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي برخه لري د مسکو فرمټ د غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت په باب اندېښمن دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی د ځینو غړو د نیولو راپورونه تایید کړل جلیل عباس جیلانی پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیئت ته د دغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی په مشرۍ د پاکستان یو هیئت تیره اونۍ کابل ته سفر وکړ تر دې مخکې د امریکا ژغ انګریزي څانګې د پاکستاني چارواکو په وینا راپور ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسله وسلول د پاکستان خلاف حملو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د ښځینه فعالانو پر نیول کې دوه اندېښنه وښوده ریچارډ بینت نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي د ښځو د حقوقو مدافعانو جولیا پارسي ندا پروانی او د هغوی د کورونا یو غړو د نیول کېدو او خپل سری توقيف لکبل سخت اندېښمن سوی دی بینت له طالبانو غوښتنه کړې چې دوی لکم قید او شرط پرته ژر تر ژره خوشي او د خوندیتوب مسله یقیني کړي د ښځو د خودجوش حرکت غړو ویلي چې طالبانو جولیا پارسی او د هغې زوی تیره چهارشنبه کابل کې ونیول ول سیوی ندا پروانی د هغې مړه او زوی د وږي اسنبلې پر یوشتمه په کابل کې نیول سیوی دي ځینې نور فعالان لکه رسول پارسی متی الله ویسا مرتضی بهبودی او نور لا هم د طالبانو په توقيف کې دي د طالبانو یو مخالف ډلې د افغانستان د ازادي جبهې ادعا کړې چې تیره شپه د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د ننه د طالبانو پر قرارګاه په حمله کې 15 طالبان وژلي او د دوی د یو سر ګروپ په ګډون 4 نور ټپیان کړي دي د ازادي جبهې نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دوی بګرام ولسوالۍ پر ودانۍ حمله کړې چې یو ساتنه شته کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دغې جبهې لیکلي چې د دوی وسلولو ته زیان نه دی اوښتی طالبانو د دې پیښې په باب تبصره نه ده کړې د ارمنستان حکومت وی لالنجمن سیمې ناګورنو قرباغ څخه کم 15 اتیا زره کسان دغه هوا ته ورغلی دي دا لکه چې آذربایجان روانه میاش په دې سیمه کې پوځي عملیات پایل کړل او پر دې سیمه یې بشپړول کا ټینګ کړه لدی ځای په خاطر د ارمنانو وتل دوام لري د ارمنستان د صدر اعظم وایاندې نازلی بغداد ساریان ویلی چې پر ځای وخت د نن سهار تشپور بجول ناګورنو قرباغ ضرور اویا زره وسو اویا کسان ارمنستان ته داخل سوي چې دا د دې سیمې د تخميني وګړو څباندې دوا پر درېمه برخه وګړي دي او د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ 500 ساواره نړیوال جام تمریناتي سیالي د ورشت له کابل ځندېدلې ده ټاکل سي و چې دغه سیالي نن جمعه د کابل پر وخت مبشین یو بجه د هندستان د کیرلې ایالت په ورزشي میدان کې وسی دغه راست د پاکستان او نیوزیلند او بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ هم تمریناتي سیالي سته چې دواړه پیل سوي دي
آزادۍ په څپو کې.
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکوم. نن په دې خبرونه کې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په موضوع خبرې کوو. د سپتمبر 28 په نړۍ کې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو نړیواله ورځ ده. په 2015 کال کې د یونسکو د عمومي غونډې په ترڅ کې دا پریکړه لیک تصویب شو چې د سپتمبر 28 دې په نړۍ کې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو نړیواله ورځ وي. شاید د ځینو په ذهن کې دا پوښتنه ګرځېدلې وي چې یونسکو خو د ملګرو ملتو علمي فرهنګي مؤسسه ده، نو دې مؤسسې څرنګه دا اعلان کاوه؟ یونسکو ځکه دا پریکړه کړې ده چې د ملګرو ملتو په اساسنامه کې په صراحت دا توضیح شوې ده چې یونسکو باید د آزادو افکارو او عقایدو د تسهیلاتو لپاره هڅې وکړي. د ځینو په باور اطلاعاتو ته لاسرسی بشري حق دی، ځکه چې ولس د هغو ادارو د کارونو له شفافیته باید خبر شي او ډاډه شي چې د دوی لپاره کار کوي. د همدې اطلاعاتو د ترلاسه کولو له برکته ولس د نظام په چارو کې برخمن کیشي. د جمهوري نظام د اساسي قانون په 50مه ماده کې د دې حق ذکر شوی دی. په اوسنۍ نړۍ کې د اطلاعاتو ترلاسه کولو ته د ډیموکراسي اکسیجن وایي. دا خبره د دې لپاره کیشي که خلک پوه نه شي چې په ټولنه کې څه روان دي او چارواکي څه کوي، نو څرنګه به نظام خپل ګڼي. ملګرو ملتو په وروستیو کلونو کې د دې لپاره چې خلک اطلاعات ترلاسه کړي د انټرنیټ پر پراختیا ټینګار کړی دی، داسې چې ټول خلک انټرنیټ ترلاسه کړي. یونسکو وایي د اطلاعاتو ورکړه باید په قوانینو کې روښانه شوې وي، ځکه چې د مناسبو قوانینو نه موجودیت د اطلاعاتو ترلاسه کول محدودوي.
ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
بحث به ورشو. د دې بحث لپاره مو خدا هاشمی ته بلنه ورکړې ده چې د بشري حقوقو مدافع، حجت الله مجددي د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د اتحادیې مشر ته، او شبانه دوران چې یو وخت د افغانستان له ملي تلویزیون سره همکاري کوله. نور میلمانه هم لرو په خبرونه کې چې میلمانه را سره ملګري کېدل. تاسو ته به معرفي کوم، د میلمنو هرکلی کوم. لومړی کراشم ښاغلی مجددي، تاسو ته په یو هیواد کې اطلاعاتو ته لاسرسی ستاسو په باور څومره مهم دی؟ په لنډو لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. دې کې شک نشته، هغه څه چې تاسو په تبصره وکړل چې یونسکو خپل هغه دلیل دی چې ولې دغه ورځ د اطلاعاتو ته لاسرسی یو نړیوال ورځ په ګوته کړی دی. دلیل دا دی چې که چیرې خلک د حکومت یا د نظام د کارونو نه معلومات ونه لري، نو هلته یو فاصله رامنځته کیږي، او دا ضروره ده چې باید خلک پوه شي چې حکومت څه کوي او دغه کړنه نه باید څارنه هم وشي.
مننه مجددي صاحب. خدا هاشمی، ستاسو په باور که هم دغه سوال تاسو ته راځي کوم، په دې شکل چې ولې په یو هیواد کې اطلاعاتو ته لاسرسی مهم دی؟
اول خو تاسو ته او ستاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته خپل ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. پسې زما د نظر په یو ملک کې چې هماغه چې زموږ همکار عزیز صاحب مجددي صاحب خپل نظر یې وړاندې کړه، دا فاصله که د خلکو او د حکومت په منځ کې رامنځته شي، او په هماغه حکومت کې چې دغه ملک خلک د څه ویلو اجازه ونه لري، خپل د نظریې د وړاندې کولو اجازه ونه لري، خپل د حق د اخیستلو د بیانولو اجازه ونه لري، نو په داسې یو هیواد کې به یو انسان په څه طریقه باندې ژوند وکړي؟ زموږ د هیواد د خلکو فلحال د اوسنی حالت چې دی، چې دوی نشي کولی حتی خپل د حق یو دفاع وکړي، نو په داسې یو حالت کې په داسې یو حکومت په څوک باور وکولی شي؟ په داسې یو حکومت سره به څوک
اخلي؟ هاشمی، دې ترازو جزئیات ته به بیا وړاندې راشو، خو د اهمیت په برخه کې د سیاسي مسایلو کتون کې تاج محمد تلاشم په خبرونه کې راسره شو. د دوی هم هرکلی کوم. تلاش سب ستاس په باور اطلاعات د یو هیواد لپاره مثلا د افغانستان لپاره څومره مهمه دي چې خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، د خبرونه میلمنو ته، او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه او احترامات او درناوی وړاندې کوم. فکر کوم اطلاعات د یو هیواد د پرمختګ، د یو هیواد د وسایل، د یو هیواد د او د یو هیواد د لرغونو آثارو، د یو هیواد ژبه، د یو هیواد فرهنګ، حتی د یو هیواد ځانګړي دا مې د پرمختګ سبب کیږي، هم د شاتګ سبب کیږي. پرمختګ او شاتګ په یو قانون او یو پالیسی کې باید بیان شي او په هغه باندې عمل باید وشي.
معنی نه تلار صاحب، د قانون موضوع ډیره مهمه ده. وړاندې خبرونه کې دې ترازو خو اوس په د اغلی دوران، شبنی دوران نظر راوخلو. تاسو چې د جمهوریت په وخت کې له ملي رادیو تلویزیون سره همکاري کوله، په هغه وخت کې اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې هم شکایتونه وو، اوس هم شکایتونه شته. د هغه وخت شکایتونه څه ډول وو؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو د خبرونې په پیل کې یو گزارش له اوریدونکو سره او لمک سره شریک کړ چې د سپتمبر په 28 په لومړي ځل په افغانستان کې دغه ورځ ولمنځل شو، او نن هم چې د سپتمبر 28 ده، موږ په دې خبرونې کې په همدې موضوع میلمانه یو. لکه څنګه چې یونسکو ویلي ول، اطلاعاتو ته د لاسرسی د هر هیواد حق دی او د هر وګړي قانوني حق دی. دا چې په تیر حکومت کې ځینې مسایل ول او ځینو برخو کې نیمګړتیا وي، زه خپل نظر وایم. زه چې یو ژورنالیست وم، یا هم غوښتل چې په ځینو برخو کې معلومات تر لاسرسی ولرم. داسې به وایو چې په تیر حکومت کې معلومات ته د لاسرسی ډیر و، ځکه لومړی خو اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون موجود و، بل کمیسون و چې د اطلاعاتو ته د لاسرسی کمیسون ځکه و چې دغه پروسه یې څارله، او په ځینو برخو کې چې معلوماتو ته اړتیا و لغه به له رسنیو سره شریکېدلې. مثلا که موږ غوښتل چې یو چارواکي سره مرکه ولرو، او یا هم هغه سره ځینې موضوعات به مو د مخکې نه شریک کړي چې موږ په دغه برخه کې تاسو سره غواړو مرکه ولرو، او یا هم معلوماتو ته موږ اړتیا لرو، ځینو به موږ سره همکاري کوله. مثلا نن په خپله ولسمشر او یا هم نورو چارواکو به له خبریالانو سره لید کاته کول، او هغوی سره به خپل معلومات شریکول د مرکې او یا هم د لیدنې په برخه کې. چې ان تر اوسه د ځینو چارواکو دغه معلومات او حتی د شتمنۍ او شخصي معلومات له رسنۍ سره شته، او دوی به د خبریالانو سره دغه معلومات شریکول.
مننه اخلي دوران. تاسو وی مهم موضوع ته اشاره وکړه، اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون. مجددی سب د طالبان و ویان زبیح الله مجاهد امریکا شخته ویلی و چې د رسنیو د قانون مساوده دوی چمتو کړی ده. په دې برخه کې ستاسو تازه معلومات څه دي؟
بله، تقریبا میاشت نموخ کې ښاغلی مجاهد د قندار خبریالانو سره په لیدنه کې د ویلی و چې 15 ورځو کې دا قانون توشیک کیږي او پلی کیږي، او موږ هم ورته ډیر انتظار وو، او تر اوسه هم ورته انتظار یو. خو متاسفانه تر اوسه هغه سچویل شوی دی عملي شوی نه دی، او دا یو لوی خلا دی یا ستونزه دی ده هم خبریالانو ته، رسنیو ته، او هم چارواکو ته، چې دی باندې هیڅ څوک نه پوهېږي. چې که څه هم ویل کېږي چې پخوانی قانون د اجرا وړ دی، خو د ځینې ځایو کې معلومېږي چې هغه د اجرا وړ نه دی، او هغه ته دومره پام نه کېږي. او دلته یو لویه خلاوی رامنځته شوی دی. زموږ وار وار غوښتنه او تمه مونده ده چې ژر تر ژره دغه قانون پلی شي،
او خبریال او رسنی ټولنه هم پوښی چې په کومه لار باندې لار شي، او چارواکي هم په هغه اساس د خبریالانو او رسنی ټولنو سره چلند وکړي.
مننه مجددي سب تلاش سب زبیح الله مجاهد دا خبر هم کړی و چې د رسنیو د نوي قانون مسوده اویا فیصد د زاړه قانون مواد رانغاړي او دیرش فیصد به کې بدون راخلی. تاسو چې په افغانستان کې اسې اطلاعات لري چې د مسوده کې څه تغییر راخلی؟
ډیر دقیق معلومات نه لرم، په دې خاطر تعدیلات به حتمان راغلي وي. په خوانی قانون یوشت ماده او وبخشي دوه یولس فصله او وست ماده وو، او فقره می دقیق به یاد ندی، نو تعدیلات په دا خاطر حتمی کی راځي چې هر حکومت د خپل پالیسي سره سم قانون او طرز العمل جوړوي. هغه طرز العمل او قانون باید یو پالیسي د حکومت سره باید برابر او مساعد وي. هغه څوک چې په ټولنه کې فعالیت کوي دغه فعالیت سره به ځان آماده کوي او دغه په چوکاټ کې به ځان تنظیموي او بل اخره به هغه مری ویل اجرا کیږي. زه فکر کوم کچیرته دا موضوعات او دا حاکم مساوبه او یا هغه کوم موارد چې تعدیلات راکلل یا ځینی موارد کې تزئید یدل زیاتیدل او ځینی موارد چې ترې کمیدل، هغه کیا وری دی ژورنالیستانو د اتحادیې سره او بیا وروسته مثلا د فدراسیون د مطبوعاتو سره او بیا وروسته مثلا د مسؤلینو سره داسې سلسله مراتب او مسلکي مخته تللی وای، نسبتا دا به د مطبوعاتو د ټولنې او د کور یو غټ اعتماد به رامنځته سوی و. خو خدای دې وکړي چې هغه سلسله مرات کړي وي او ترې غځه پورې رسیدلې وي.
البته ازادي راډیو سره چې کوم خبریالانو تر اوسه پورې د تیرې وې میاشتې په ترڅ کې خبرې کړې دي، هغوی ویلي دي چې له دوی سره سلام مشوره نه ده شوې، یعنی دا کوم خبریالانو چې البته له موږ سره خبرې کړې دي. مجددي صاحب څرنګه تاسو خو مسؤلیت لري، له تاسو سره خبرې شوې دي؟
نه متاسفانه په دغه برخه کې موږ سره خو خبرې نه ده شوې، او نورو پنکرو سره هم زه ډیر باوري نه یم چې هغوی سره هم خبرې شوې وي. مګر هر صورت موږ په دې باور یو چې د قانون د نه موجودیت نه هڅنګه وي، خو هغه یو قانون وي بیا وروسته کېدای شي که ستونزه پکې وي چې هغه په رسنیو باندې محدودیت ولګوي. که څه هم زه په دې باور یم چې اطلاعات فرهنګ وزارت چارواکي ټول هڅه بدوي چې دسته بندي یا محدودیت دغه کې ونه لګوي، نو که بیا هم څه رامنځته شو خو بیا هغه وخت موږ بیا به کولی شو چې د تعدیل غوښتنه وکړو، او اتحادیه یا نورو بنسټونو چې خبریالانو چې په افغانستان کې کار کوي موږ بیا کولی شو چې په دغه غوښتنه وکړو، او اطلاعات فرهنګ وزارت د دغه د تعدیل په برخه کې اقدام وکړي.
مننه. آقای هاشمی، استاس په باور دغه سلام مشورې خو په ورته وخت کې دا هم مهم دي چې له میرمنو نجونو له دوی سره هم سلام مشورې وشتي، ځکه چې په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې ګڼو نجونو خبریالي کړې ده، د اغلی دوران هم دلته را سره شته. خو که ستاسو نظر لومړی وخت
مننه،
مهمه
ده بلې په افغانستان کې په دغو قرنو په شلو کلونو کې ډېر خصوص ډېر نجونو خپل علاقه ډېر د ژورنالیستي په بخش کې او د خبرنګاری په بخش کې ښکاره کړې، او ډېرو په دغه بخش کې ډېر تاثیرونه کړي وو. متاسفانه د دې حکومت تر اتلاق وروسته ډېرې افغان خبرنګاری کې نجونې وې که ښځې وې، د نارینه وو لپاره هم خپل قوانین هغوی وړاندې کړي دي چې ډېر په سخت کیرانه طریقه باندې ډېر په ظلم باندې د هغوی نه وی خپل دند نه لري شي وی دي حتی کڅوکو غواړي چې دوی پر خلاف باندې حتی یو کلمه هم استفاده کوي د دوی داخلي مشکلات راوباسي نو په ډیره سختو شرایطو د هغوی سره چلند کیږي په ډیره سختو وضعیتونو کې د هغوی فلحال ډېر زموږ استاذې خبرنګاران دي چې فلحال د اوس کې د طالبانو لخوا زندانونو ته اچول شوي دي په یو ډېر عادي ګزارش باندې چې د دوی د منځني کمعادي یو مسله یې راپورته کړې ده نو فلحال هم د ښځو د نجونو د حقوق خبره خو جهاني ده فلحال خو ذبیح الله مجاهد صاحب داسې یو خبره کړې ده چې د ښځو د نجونو د حقوق لپاره چې ده کومه جلسه جوړه شوې وه دا ډېره په یو یعنی په سپکه نظر یو د جلسې ته کتلی دي او ویلي دي چې دا کوم بې نتیجه جلسه ده نو د افغانستان دغه ښځې نجونې چې تحصیلونه یې وکړله په دا شلو کالو کې او خپل ځانونه یې ورسوله یو آیندې ته امید درلوده دوی د دې ټولو ښځو نجونو د امیدونه په یو تاریخي خونه کې دوی واچولې ټولې قید کړي دي د امیدونو باندې
مننه اخلي هاشمي مننه اخلي دوران د جمهوریت په وخت کې چې کله تاسو خبریالی کوله او د رسنیو قانون جوړیده تاسو په څه شکل ترې خبر شوي خبرې شوي آیا له تاسو سره هم د ملي رادیو تلویزیون له نتاخانو سره سلام مشورې وشوي
ډېره زیاته مننه ما خپل کار په 2014 کې نو شروع کړ دغه 2014 او 2018 د کلونو کې د قانون او د کمیسیون خپل کارونه پایل کړل چې زینو خبریالانو سره کیدای شي مشورې شي ځکه از ما د کار د پایل نه مخکې دغه کمیسیون نو دغه قانون په افغانستان کې تصویب شوی او د خپل کار پیل کړی ول خو ډیر همکارانو ترې شکایت درلود چې د ډیرو نه پښتنې نه دي شوي موږ نه مشوره نه دا اخیستل شوی چې په دې کې ګډون کو خو د دې ترڅنګ ځینې زموږ همکاران ول د ګوتې پښمار چې دوی ویل چې په دې برخې زموږ نه سلام مشوره اخیستل شوی دا او یا هم موږ نه پښتنه شوی دا چې موږ په دې برخې کې معلومات لرو چې دا سی یو قانون تصویبیږي او یا هم دا سی یو څه دي چې په لومړي ځل په افغانستان ترغله او په دې برخې کې کار پیلېږي
مننه اغلی دوران لې به خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
اطلاعاتو ته د لاسرسي په نړیوال ورسته او په دې ارتباط د ازادي سپورت پروګرام کې بحث لرو احمد شبریم هر کله مو بیا هم کوم د بحث لپاره مو خدا هاشمی حجت الله مجددی تاج محمد تلاش او شبانه دوران ته بلنه ورکړی ده د فیسبوک لاري یو شمیر اوریدونکو خپل نظر د دې موضوع په ارتباط سره شریک کړی دی معیار لیکلی دی کچرته اطلاعات نه وی هلته پرمختګ ممکن نه دی او اطلاعات د نړۍ په تمدن کې مهم رول لوبولی دی د مستعار کرکټ ناس پونم باندې فیسبوک نه دارته لیکل شوی دی چې موږ د کرکټ په اړه معلومات غواړو نصر الله لیکلی دی چې دا مهمه موضوع ده توکل صاحب هم تایید کړی دی او نائب پونم باندې ولیکلی دی ژوند په اطلاعات ولر دی چې اطلاعات نوی هغه ټولنه هغه ولایت او هغه هیواد مړ ښکاري یو شمیر نور اوریدونکو هم خپل نظریات سره شریک کړي دي خو دقیق موضوع ته نه دي تم شوي اوس په بیرته راشو د بحث دې برخې ته چې مخکې هاغلی هاشمی دې ته اشاره وکړه چې ځینې خبریالان نیول شوي دي د طالبانو له بیان سره مو چې مخکې کله د خبریالانو د نیولو په ارتباط موضوع شریکه کړې و د اسدي رډو لاله دې ویلې و چې ځینې تحقیقات لري کې شي لیکن فکر کوم دغه تحقیقات بیا هم غټ علت ده چې فرزند داوس خبريال يم زه یو راپور ورکوم او د طالبانو د حکومت ویان ماته وی چې دا خبره دغه مشکل لري دا باید قانون وي او که قانون نه وي د داوس چې زه د اولوجې مودې رئیس زه د خبريالي تجربه لرم په ساده رډو کې نه پوهېږم چې کومه خبره وکم کومه ونکم څه ډول وکم څه ډول ونکم څنګه مجددي سب کستاسو نظر واخل
دقیقا دا خو رختیا هم ترسو چه قانون نوی
هغه رایتي باید پر باندې دغه مسائل ور باندې کار وشي، هغه باید سنسمن وي. خو بیا هم یو څه پرمختګ چې موږ په دغه نږدې ورځو کې لیدلی دی، په اول ځل باندې په دغه دوه کالو کې رسنۍ اطلاعات فرهنګ وزارت کمیسیون ته غوښتل کېږي، مخکې د دې بل ادارو ته غوښتل کېدل لکه استخبارات و نورو برخو کې. خو دغه وار یو کمیسیون ته غوښتل کېږي، هلته د رسنیو استازی یا د بنسټونو استازی حضور لري او د هغې د تخطي په اړه ورسره خبرې کېږي، چې دا موږ لپاره او د خبر دغه رسنیز ټولنې لپاره یو ښه اقدام بلل کېږي. که څه هم قانون شته، خو بیا هم دغه کمیسیون چې رامنځته شوی دی دا هم یو څه ستونزې له منځه وړلی دی. خو هیله من یو چې دغه لړۍ تر اخره پورې دوام وکړي، هیڅ وخت یو خبریال بغیر د کمیسیون نه بل اداراتو نه ونه غوښتل شي. همغه څه چې تاسو ویل، که هم حتی چې یو خبریال چې یو بل ادارې ته غوښتل کېږي، هغه به ځان دسې هوسا نه احساس کوي. که چېرې اطلاعات فرهنګ وزارت کې غوښتل کېږي او قانون له لارې هغه کمیسیون ته غوښتل کېږي، هلته د هغې نه پوښتنې کېږي یا دی خپل دلایل وایي. همغسې چې د همدغه نږدې ورځو کې موږ د دې شاهدان وو، نو دغه لړۍ به یو دغه رسنیز ټولنې به پیاوړي کوي او خبریالان هم په ډاډه زړه خپل کارونه پرمخ وړي. او په دې نظر وي چې که چیرې یو ستونزه د دوی نه رامنځته کېږي، دا خو انسان دی، کېدای شي یو ستونزه تېنه دا د مسلک خلاف یو ستونزه رامنځته شي، نو هغه به یو امنیتي ادارې نه غواړي، برعکس هغه کمیسیون ته غوښتل کېږي. هلته ورته کدبیر دغه وي، ورته توصیه کېږي او هغه دې باندې پام کوي چې هغه تخطي که مسلکي تخطي وي نو نور به هغه تکرار نه شي.
مننه مجددي صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا خو ښه خبر ده، خدای دې وکړي چې د ولایتونو په لور باندې هم دغه قانون توصیه پیدا کړي، ځکه چې د چهارشنبې په ورځ د په دایکنډي کې د نسیم په نوم د راډیو خبریالان د استخباراتو د مسولینو له لورې نیول شوي وو، که څه هم هغوی د لنډ وخت لپاره توقیف شوي وو خو بیا بیرته آزاد شوي وو. تلاش صاحب، دا خبره چې مجددي صاحب وکړه، واقعا یعنی د خبریالانو لپاره په کار داده چې د شکایتونو کمیسیون ته وغوښتل سي، ځکه چې په خبرو به څوک مجرم نه پیژندل کېږي تر هغوی پورې چې وضاحت پکې نه وي او خصوصا د قانون له لارې وضاحت او توضیح نه وي. که ستاسو نه سر واخلم.
معظم صاحب، زه فکر کوم چې لومړی د افغانستان د اطلاعاتو دپاره هغه سور خط باید تعریف سي. تاسو ګورئ په تیر شل کلن نظام کې کله چې یوه ډلې او یو څاب وغوښتل چې په یوه ځای باندې حمله وکړي، یو تلویزیون به خصوصي لایف یا ژوندي نشرات به درلودل. دا قانون ده، او کدا د ملي منافعو سره ټکر یو عمل، ما په سلګونه دغسې برنامې لیدلي دي، استخباراتي مې لیدلي دي، نظامي مې لیدلي دي، عملیاتي مې لیدلي دي. نو دا زه فکر کوم چې د یوه مملکت د ملي منافعو سره هغه پراخ ټکر ده. یا یو څو تنه غله به سره راجمع سول چې هغه اتیمه او مثلا مواد مخدر به یې خرڅول او د انسانانو قاچاق به یې کوی، خبرنګارانو ته به یې پیسې ورکړلې او هغه به یې په فساد روږدې کړي. او اکثریت د موږ د تېر نظام خبریالان د فساد په معتادیت روږدي وو. دوران صاحب او دا نور ګډونوال چې د برنامې دي، دا د نه خفه کېږي، د ما خبرې لږ ترخې دي خو په حقیقتونه استوارې دي، که حقیقت نه وي افناد هم را سره موجود دي.
د تلاش صاحب وبخښه. بله،
اکثریت خبریالانو خبریالان په جمهوریت نظام کې د دوه هدفو لپاره کار کوي. اول هدف یې د پیسو پیدا کولو او د خپل د ژوند معیشت تامینول په لوړ لیول باندې. دویم هدف یې دا و چې دوی وکولی شي د افغانستان د جغرافیا څخه ووځي او یو بل مملکت ته پناه یوسي او هغه ته خپل ژوند مخته بوځي. در حال کې چې یو خبریال ته به دوی ویلې چې ته خبریالي تعریف کړي، خبریالي په تعریف باندې نه پوهېدل او سر یې نه په خلاصوي.
خیر دا خو تلاش صاحب عمومي خبره به نه کوو، عمومي خبره به نه
کوو.
و تلاش صاحب عمومي خبره به نه کوو، خو
دا به څه ملي منافع او ترجمان خلک
دا عمومي خبره به نه کوو چې ټول خبریالان په دې شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې تکړه خبریالان هم را پیدا شول او کمزوري خبریالان هم را پیدا شول. دغه د جګړې خبره چې تاسو وکړه په دې برخه کې یو ورځ یو بحث و چې یو تلویزیون په کندوز ولایت کې د کندوز د ښار مستقیم راپور ورکاو چې کندوز ښار سقوط کړی ده، طالبان داخل شوي دي. وروسته یو پوځي مسول ازادي راډیو ته وویل چې که دغه راپور نه وای خپور شوی کندوز سقوط نه کاوه. دا ستاسو تر دې خبرې پورې زه دا خبره کوم، اما مشکل په دې کې ده چې قانون نه وي او قانون واضح نه وي، خو بیا به هم څوک همدغه سې راپور ورکوي. دلته د قانون تشه موجوده. بله
قانون وو پېغه
نه نه اوس اوس نه نه د اوس خبره زه کوم،
اما
د اوس خبره زه کوم
استفاده تر داخلي شاریدګي د مدیریت وي، مدیریت او منیجمنت ډېر سخت کمزور وي.
خبریالانو د پرمختګ سربیره خپل هغه کسان چې مسول و هغوی هم دا خبره کوله. مثلا تقریبا اوه کاله مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسول مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته په یو مرکه کې وویل چې د دوی غټ شکایت دا دی چې چارواکي له دوی سره اطلاعات نه شریکوي. او مجددي صاحب هم بیا له ازادي راډیو سره په هغه وخت کې شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. مجددي صاحب همداسې ور بشم آغلی هاشمي ته. آغلی هاشمي، که بیرته هم همدا د قانون په برخه کې موضوع ته راشو، که قانون واضح نه وي او سره نه وي، فکر نه کوي چې د اطلاعاتو لاسرسی په خپله ستونزمن کیش؟
بله محترم، کله چې قانون نه وي ظاهره خبره ده په هر هیواد کې باید یو کمیسیون ووسی، یو قانون ووسی. د هماغه قانون په چوکاټ کې باید ټولې هغه خبرتیاوې چې د زموږ خبرنګاران نشروي او دا اطلاعات چې خلکو ته ورکول کېږي دا باید ټول د یو قانون په چوکاټ کې ووسی. کله چې یو قانون ونه ووسی په یو هیواد کې او هر ډول اطلاعات تهیه شي او گزارش ته ورکړل شي، زموږ د ټولو هیوادوالو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د دایکنډي ولایت شاید کدا نشر کدا سیو خبر چې د ټولو ذهنیتونه یې ضعیفه کوله، که نشر شوی نه وای شاید خپل خلکو یا خپل هغه هیوادوالو یا خپل د زموږ د ملک نظامیانو کولای شوای چې یو روحیه ولري او خپل د هیواد دفاع وکړي. اما کله چې موږ داسې یو قانون ونه لرو، یو کمیسیون ونه لرو، او موږ خپل د هر جورنالیست وکولای شي خپل د ځان یو اطلاع جوړه کړي، یو خبر جوړ کړي او نشر کړي، خو ظاهره خبره ده د خلکو اذهان باندې هم تاثیر کوي او هر ډول یو غلط اطلاعات هم کولای شي نشر کړي، چې په دې ډول باندې خاصتا د انسانانو پر ذهنونو باندې ډېر سخت تاثیر کوي، پر د انسانانو پر روحیه باندې سخت تاثیر کوي او پر ټولو په حال هم که موږ تاسو وګورو په هر اندازه باندې چې موږ تاسو منفي خبر اطلاعات نشر کو او حقیقت تلق دی، حقیقت ډېر تریخ دی چې وی وایو، اما کوشش باید وکړي چې ډېر په غترخه اندازه باندې اطلاعات نشر نشي چې حتی اقل زموږ د هیواد خلک، زموږ د هیواد هغه بیچاره انسانان چې اوس ټول په حال په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی تر دې ډېر په ډېر بد حالت کې حتی کېدای شي چې زموږ اطلاعات هغوی ووځي. نو کوشش باید وکړي چې ډېر منفي اطلاعات نشر شي.
مننه. آخر دوران که ستاسو نظر واخلم، په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې داسې یو درې ټکي ستاسو په نظر راځي چې دا اصلاح شوي وای، مطبوعاتو په برخه کې به یو پرمختګ رامنځته شوی و، څه شی په ذهن کې درګرځي؟
ډیر زیاته مننه. دا چې زینو افرادو په هغه وخت کې ستونزې لرلې لکه څنګه چې مخکې زموږ میلمه هم یادونه وکړه، په دې موږ هم سترګې نه پټو او دا واضح حقیقت دی که یو نفر د دې نه انکار وکړو بل نفر ترې انکار نشي کولی. نو په دې برخه کې ځینې ستونزې وې، ځینو پرمختګ وکړو. موږ داسې د تېرو کلونو تکو ګورو، موږ ښه خبر اعلان لرو لکه اوس دا تاسې یاستې، لکه دا نور ملګري چې په بیلابیلو رسنیو کې کار کوي، دا د همدې تېرو کلونو څخه موږ ته پاتې دي چې د دې تېرو کلونو په تل کې دی زحمت ویستلی دی او په بیلابیلو برخو کې کارونه کړي دي. په ځینو برخو کې ځینې چارواکو به صحیح ده چې ستونزې لرلې، دوی به مثلا ټلیفون ته به ځواب نه ورکوه، که ځواب یې ورکوله بیا به یې وخت نا وخت مثلا موږ نه خو زه داسې پیښ سره نه یم مخه شوې، ځکه چې ما پخپله د خبریالانو په ډیرو مجلسونو کې ګډون کړی او مخامخ مې د چارواکو څخه پوښتنې کړي دي، هغوی هم راته ځوابونه راکړي. خو ما تر څنګ نور همکارانو چې په موږ سره په دفتر کې کار کول او یا هم نورو همکارانو چې په بیلابیلو ټلویزیون او راډیو په دې برخو کې کار کول، چارواکو سره به چې اړیکه نیول او یا هم داسې نور وګړو سره چې اړیکه نیوله، دوی ته به زنګ وه په لومړي کې به دوی زنګ ته جواب نه ورکوله، بیا به کله جواب ورکوه، دوی ته به یې ورځ وټاکله چې په فلاني ورځ یا زما دفتر ته راشئ، یا زه تاسو سره دلته ګورم، یا زه خپله ستاسو دفتر ته راځم. یا به په دې برخه کې دوی پابند وخت نه ول، یا به ناوخته راتلل او یا هم په هغې ورځ کې به یې بیا جواب نه ورکوله چې د خبریال به ورسره اړیکه نیوله. مثلا دوی به ورته زنګ وهه چې موږ دا آماده یو کمره او د ټلویزیون لخوا خبریال در لیگل شوی دی چې تاسو سره مرکه وکړي، په هغې ورځ به دوی ته بیرته جواب نه ورکوله چې موږ وخت نه لرو او یا همداسې به پیک سره مخ شوي یو. دغه ټکې وي چې خبریالان ډېر ستونزو سره مخ ول او تل به د یوه برنامه مس کېدله او یا هم د یوې برنامې معلومات به نه بشپړېدل چې دوی به په دې برخه کې لږ سستي کوله او د خبریالانو سره به سمه مرسته نه کوله.
مننه. مجددی صاحب، یو اصل چې تر اوسه پورې په دې تیرو دوو کلونو کې یو شمېر رسنۍ په افغانستان کې بندې شوې دي او یو علت یې چې له ازادي راډیو سره شریک کړی دی، دوی وایي چې دا رسنۍ نه تمویلې شي، د تمویل په برخه کې مشکل لري. دلته یو ټکی واضح نه دی، داسې چې ځینې رسنۍ به له بهره تمویلې دي په هغه وخت کې، او په دې برخه کې آیا تاسو د طالبانو له مشرانو سره د اطلاعاتو په برخه کې د خبرې کړې دي چې آیا څوک کولی شي چې په کابل کې یوه رسنۍ ولري او تمویل یې له خارجه کړي؟
لومړی کې اجازه ورکړئ چې د سلام صاحب خبرې په اړه یو لنډ تبصره وکړم. هغه دا چې دې کې شک نشته چې پخوا هم ځینې خبریالان ټول موږ په دې نقشې سره راغلي چې چارواکو نه یا د چا نه پیسې اخیستل. دغه موضوع که زه ووایم چې دا څوک چې دغه پیسې اخیستل اوس هم هغه اخلي، نو دا یو وخت پورې پړاو نه درلود. او بل دا چې اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې زه دا ویلی شم چې په دغه آخر وختو کې کمیسیون ډېر پیاوړی شوی و، تر دې حده پورې چې حتی وزیر د مخابرات تر ډېر فشار لاندې راغی او مجبور شو چې هغه یو اطلاعاتو چا ته نه ورکړی پخپله دغه وکړي. یعنې فشار ډېر زیات و او کمیسیون ډېر پیاوړی شوی و چې موږ هغه نه شو نن سره پرتله کړو. د دغه ستاسو پوښتنې په اړه موږ همدا اوس هم هغه رسنۍ چې فعال دي، زیاتره رسنۍ خصوصا دغه لویې رسنۍ، خو دا موږ تاسو پوهیږو چې دا نه چې کوم ملک دغه سپورت وکړي، خو دا نړیوال بنسټونه دی او د دغه نړیوال بنسټونو لخوا ورته مصارف ورکول کېږي، پروژې ورکول کېږي چې هغه نه وي. دا موږ هغه اقتصادي بازار چې پخوا مو درلود او هغه پیسې چې حتی دولت د قانونو یا چاپیریال ساتل او دغه برخو کې ډېرې پروژې وې چې هغه اوس متاسفانه نشته او لوی لوی شرکتونه و تولیدي او هغه نور هغه صادراتي او وارداتي شرکتونه چې خپل اعلانات رسنیو ته ورکول هغه هم هغومره اوس نشته. مګر دا چې کوم ملک کوم رسنیو ته پیسې ورکړي دا خو په دغه نه پخوا خو نه پوهېږم خو اوس به دا کار امکان ولري او دې باندې به دغه اجازه به هېڅ رسنیو ته ورنه کړل شي. مګر نړیوال بنسټونه لکه یونیسف اوس د اعلانونو له لارې ځینې رسنیو ته دغه ورکوي پروژې ورکوي تعلیمي پروژې دي. اکثر رسنۍ زموږ هغه څه چې ما مخکې وویل زموږ ډېری رسنۍ پولیو د صحي روغتیایي اعلانونه د چاپېریال ساتنې اعلانونه دي چې د سپارت نړیوال بنسټونو نه دغه رسنیو ته ورکول کېږي. اوس زیاتره رسنۍ د همدغې له لارې چلېږي.
مننه. یو خبرتیا راخلو له یوې خبرتیا وروسته به بیا هم بحث ته دوام ورکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اساتید سپوکی پروګرام په منځني سپد دولس شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم واوري. ځینې وخت دغه اوس د طالبانو له ځینو مشرانو سره ازادي رادیو ارتباط نیولی دی چې د ازادي رادیو ویب سایټ په افغانستان کې نه لیدل کېږي. البته تخنیکی مشکل ورته پیدا شوی دی. داسې تخنیکی مشکل چې د مسؤولو کسانو لخوا ورته پیدا شوی دی او وی پی ایم باید ورته بدل کړي چې څوک یو پروګرام اوري. دغسې مشکلات واضح نه دي، یعنی چې وضاحت باید پکې وي چې علت یې څه دی. د امریکا شغ ویب سایټ هم په کابل کې څوک نشي لیدلی. تلاړ صاحب فکر نه کوي چې وضاحت په دې برخه کې ډېر مهم دی؟
خو یو تفسیره مشکله ده چې د تاسو خبرو ته ځواب ورکم. د مجددي صاحب د وینا په اړه باندې یو تفسیره لرم. څوارلس کاله کېږي، پنځلس کاله چې د افغانستان په مطبوعاتو کې د یو کارشناس په صفت باندې حضور لرم او مختلف موضوعات تحلیلو، مقالې پې لیکو، څېړنې پې کوو، تحقیق پې کوو او دغه موضوعات هم په انسټیټیوټ کې تدریس کوم او هم کتاب پې لیکم او هم لیکچر په پوهنتون کې ورکوم. دا د مجددي صاحب ومني چې د مطبوعاتو اکثریت افراد مسلکي نو، اکثریت یې د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوله. دا د مجددي صاحب ومني چې اکثریت کوشش کوي ځان پناهګاته وباسي، یو بل ځای کې ژوند وکړي د خبریال او د خبریالي په نوم باندې. دا د ومني چې د خبریال په واسطه باندې قاچاق او داسې نور موضوعات هم ترسره کېدل.
تلار صاحب زبیا بل صدر توایم دی یو خبریال په صفت باندې همدغه کلمه سمنه ده چې څوک استعمالی چې اکثریت څو ته وایي. که سل خبریالان ولرو، نه نیوی هم اکثریت دي، اته نیوی هم اکثریت دي، اوه نیوی هم اکثریت دي. د دې له خطره چې له دې کله راووسو. خو مجدد صاحب هم دا خبره در سره ومنله، شبانه جان دوران هم دا خبره ومنله چې پخوا هم ستونزې وي. اما ملتونه څرنګه پرمختګ کوي؟ د پخوا له خرابو شیانو ډډه کوي، مثبت شیان نور پرې ورزیاتوي چې پرمختګ وشي. اوس راشي از ما پوښتنه ته. مهرباني.
تاسو څه وری په بس کې ویل چې قانون نو استاذ مبارکه؟ قانون وو، طرز العمل وو، کمیټه وه، مجازات مکافات وو، تطبیق چا نه سوای کولای.
خیر، اوس وخت ته براش.
یعنی تا باید ومنو چې موږ په تیر دوران کې د مطبوعاتو په تاریخ کې تور تاریخ لرای. دا باید سپین نکو. دا خبرت قضاوت کوي او دا یو صغیره ګناه ده.
خیر ځینې شان خو بیا وتلاړ سب ا دې له خاطر چې د عباس دې خو تلاړ نشي چې مقایسه وکړو کنه او په حال کې باید ژوند وکړو. په دې کې هم شک نشته چې د افغانستان په ټول تاریخ کې چې څومره رسنۍ په تیرو شلو کلونو کې فعاله وي هیڅ کله هم فعاله نه وي. اول د شمیر له خاطر د کمیت خپل هم یو اهمیت لري. بله
دقیقا زه په نوې دیموکراسي کې چې د ما نوي 15% خلک بے سواد وي دومره غټو پراخو مطبوعاتو ته ضرورت
ابي ابل باسته ابي ابل باسته تلرسه
اجازه راته ماته راځي د خپل مطبوعات د تاجکستان د مطبوعاتو سره مقایسه کو راځي د خپل مطبوعات د ازبکستان د مطبوعاتو سره مقایسه کو راځي د خپل مطبوعات د ترکی د مطبوعاتو سره مقایسه کو په ترکیه کې طیب اردوغان ډیر کم پاتې چې حکومت یې راونړیږي او همدارنګ په ایران کې و میاستو مخکې کوم شاید یې زم شاید هم دا څوک چې په دباس کې راځي دی او مینوال چې د رادیو او ریکول به شاهدان وي که مطبوعاتو هلته احتیاط نه وای کړی او حکومت هغه موارد نه وای مدیریت کړي آیا دا دوه مملکت د سقوط سره مخامخ وو که یا مطبوعات په اصل کې د یوه نظام څلورم رکن ده په هغه شرط باندې لومړی د یوه هېواد ملي منافع او ملي موضوعاتو ته نهایتا توجه وسي د یوه مسلکي ټیم په اساس باندې نه د هغه ټیم په اساس باندې چې دای متفاوت هدفونه لري او هغه هدفونه د هېواد د پراختیا روغتیا او سلامتیا دپاره موضر او متضرر تمامیږي. وس بره سستاسو سوال ته یو ریډا تکرار کوي چې زه ان شاء الله
ولا دومره نوري خبرې پکې وشه بلې خو ته لاړ زما سوال یې شو ته لاړ سه ما دا ویل د البته فکر کوم چې هم دا سوالو جن برخو کې دا اوس قانون واضح نه دی. مثلا د ازادي راډیو او امریکا شاه ویب سایټونه په کابل کې نه لیدل کیږي هغې څوک هم ځواب نه وایي چې ولې. البته نوري لارښته ځکه چې ازادي راډیو او امریکا شاه خو ازادي راډیو د امریکا کانګرس تم ویلوي امریکا شاه امریکا تم ویلوي خو پیسې ډیر لري مختلف لارو کې کولای شي بیا هم خپل ویب سایټونه تر خلکو ورسوي لیکن په دغه بندیز کې هغه خوار خلک چې په موبایل کې ګوري هغه نشي لیدل.
دا باید یو تخنیکی څېړنه وسی او یو حقوقي څېړنه وسی. تخنیکی څېړنه په دا معنا چې په ویب سایټ کې وزارت مخابراتو کې او یا مثلا اترا کې څه مشکل ده دا تخنیکی بحث ده. حقوقي بحث یې راځو آیا کوم گزارش وو چې تحقیقي غلط منفي نشر سوای آیا کوم غیر تحقیقي گزارش لسم چې لا حقیقتونو څخه لري و نشر سوای ده او یا هایا داسې موضوعات وو چې هغه د افغانستان د تاریخ او د اصولو د فرهنګ او د امارت له پالیسیو سره په ټکر کې وو نشر سوای ده چې په اکثره د اذهانو یا د هغې منطقې په اذهانو باندې منفي تاثیر کړی ده.
طبیعي ده باید داسې تلاړ سب باید داسې راپور خپور شوی وي. ازادي راډیو د ورځې که زه اشتباه ونه کم په زرګونو مخه شان خبروي نو طبیعي خبره ده چې د شان به وي پکې چې هغه د طالبانو د حکومت له دری سره په ټکر کې وي لیکن وضاحت او قانون ډیر مهمه ده چې باید وي. چې قانون نه وي نو هر څوک په فکر کوي چې دا خبره زما په ضد و دا خبره مثلا دغه اوس له تاسو سره خبرې کوم د دې له خطر چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت نه دی پیژندلی زه وایم د طالبانو حکومت دا د راډیو پالیسي ده. راډیو ما ته وایي چې ته ما وایه چې د طالبانو حکومت چې په رسمیت پیژندل شوی دی وایه چې د طالبانو حکومت خو هغه یو څوک چې په کابل کې دی واکمن دی هغه کېدی شي چې له دې خبرې سره مخالف وي. هغه وایي چې حکومت ما نیولی دی دوه کاله نه زیات وخت وشو د ټول افغانستان په جغرافیه باندې حاکم یم ته ولې ما ته وایه د طالبانو حکومت. لیکن که قانون نه وي وضاحت نه وي دا خبرې هیڅ سپینېدای نشي.
ستاسو خبر مطلق په ځای ده مسلکي ده او صحیح ده. نو د قانون په اړه حتما تعدیلات به رامنځته کیږي د امارت اسلامي امارت چارواکو ته د تعدیل او د تجدید په اړه باندې طرزالعمل ورکړل شوی ده انشاءالله. تاسو هم په خبرو کې اقرار وکړو همدارنګه مجددي صاحب هم وویلې
نو ان شاء الله په تصویب کې به بیا تطبیق ته ځو. په تطبیق کې بیا چې کوم مشکلات او ستونزې په ګډه به سره راټولېږو، هغه کې به نظر ورکو، هغه نظر به اصلاح کېږي او تعدیلېږي. به د اصلاح په صورت کې به موږ یو منظم اساسي او ښه یو طرزالعمل او کړنلاره ولرو. دې کړنلارې په اساس باندې به هر راډیو به هم ځانته یو 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 تصویر ولري، شفاف پاک تلویزیون به هم ځانته یو تصویر شفاف پاک ولري، سوشل میډیا او فیسبوک او نور نور موارد به هم ځانته یو واضح پاک تصویر ولري، او دې متحد منظم فکري تعهد په اساس او مسلک په اساس به مخته ځو. لکه د ګاونډیو هیوادونو مطبوعات چې ما درته په ګوته کړل، ما د تاجکستان هیواد مطبوعات نشي کتل. وبخښئ، تاسو باور وکړئ چې هغه رئیس جمهور یو مزرعې ته ځي، یو کروندې ته ځي، یو کارخانې ته ځي، راډیو هم پیغب سره روانې، ټلویزیون هم پیغب سره روانې، سوشل میډیا. خو بیا
په خو انتقادونه هم ډېر دي کنه، په خو په نړیواله سطح انتقادونه هم ډېر دي د تاجکستان. یعنی تاجکستان لایغو هوادونو نه حسابيږي د به سرحد ژورنالستانو او د ژورنالستانو د ټولنو د نورو قوله سه هلته رسنې آزاد دي.
راځي تایوان ته بولا سو، راځي چین ته بولا سو، راځي مثلا قرغیزستان ته بولا سو،
وطلار ترکیه وضعیت بهتره ده. ترکیه وضعیت بهتره ده په دغه وادونو کې چې مې یاد کړې. اې دې لپاره چې د بحث روسیو دقایق ته رسیدلی په لنډو لنډو به تاسو درنو میلمنو نظر واخلم. اول به د اغلی هاشمی نظر واخلم. ساس په باور په لنډو لطفا څه باید وشي چې افغانستان او افغانان اطلاعات و تلاس رسای پیدا کی او وضعیت بهتر شي؟
مولانا محترم صاحب، فل حال په دغه وضعیت کې چې موږ تاسو اوس فل حال زموږ هېواد او زموږ هېواد والي، نو زما په نظر چې همدغسې یو قانون یو کمیسیون چې هلته واوسي زموږ هېواد کې، او فل حال هره اطلاعیه هر خبر چې زموږ خبرنګاران غواړي چې هغه په نشر باندې ورسوي، ځکه که یو عادي خبره وکړو، نو د ظلم او زیاتۍ کبن چې په افغانستان کې او فل حال کې د ټول انسانانو حقوق په افغانستان کې مراعات شي، نو د ټول مسایلو د نور د وړکې مسایل نه نیولې تر ډېرو لوی مسایلو پورې به حل شي. اما که یو زموږ استاذ په هیواد کې هغه مشکل همدغه ده چې یو بل نه سره قبلوي، که هره طبقه وي، که موږ تاسو کې همدغه خپل په وجود کې همدغه خاصیت پیدا خپل کوشش وکړو چې دا خاصیت خپل په ځان کې وده ورکړو، همدغه خاصیت چې یو بل به سره قبل کړو په هر نظریه او په هر شی چې وي، فقط هغه منفي ډېرې نظریات باید ونیسل شي، او وکولی شو چې اوس فلحال په همدغه وضعیت کې چې یو دومره کوشش وکړو یو بل ته لاس ورکړو چې ښه حالت ته ورسوو.
تاسو مهمه خبر یاده کړئ، مثلا د مطبوعاتو د ازادۍ په د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې، که چیرته په تیرو شپیتو اویا کلونو کې هلته حتی د محمود طرزي له وخته را په دې خوا مثبتو شیانو ته فکر وکړو او هغه را واخلو، نو یو ګام به وړاندې واخلو. اغلې دوران که ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي چې پرمختګ وشي؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې یو نقل قول بل تاسو سره شریک کړم، باید سالمې ټولنې آزاد مطبوعات لري. دا چې په یوې ټولنې کې آزاد مطبوعات نه وي او وګړي کې په ډاډه زړه ونشي کولی مثلا خبریالان خپل معلومات شریک کړي، او مخکې له دې نه چې خبر چمتو کوي دا ویره ولري چې آیا زما ژوند به خوندي وي او کنه. په دې برخه کې دغه ستونزه چې حل شي، دغه ټول مسایل باید تعریف شي او کرښې باید روښانه شي چې یو خبریال تر کومې کرښې کولی شي خبر جوړ کړي، او د یو قانون په چوکاټ کې څومره چې وضاحت په دې برخه کې ډیر وي، دومره به خلک کار او فعالیت وکړي، او دغه کار او فعالیت به په دې برخه کې آسانه وي او آسانه کیږي.
ډیره مننه. تلاټ سب که ستاسو نظر په لنډو واخلم، څه ګام باید واخیستل شي؟ که څنګه مخکې تاسو د قانون ته اشاره وکړه، نور څه پیور زیاتوي؟
محترم صاحب، زه دا پیور زیاتوم چې اول فکری اتحاد مهمه ده. فکری اتحاد باید رامنځته شي. دویم، ملي یووالی د قومونو د جغرافیا او د نظام ترمنځ په دې تحقیقي موضوعات رامنځته شي، او بل اخره د دغه پرنا کې د دوه فاکتورونو پرنا کې ترسل عمل جوړ شي. یو کمیټه هغه وڅاري چا چې تخطی ترې وکړه مجازات یې کړي، چا چې هغه ښه تدبیر کړل مکافات یې کړي. موږ به د یو واحد نظر په خوا مخته ولاړ شو، انشاءالله مخالفتونه به راکم شي.
تاسو چې د کوم ټکی یاد کړل، فرضاً فکری اتحاد، ملي یووالی او بیا طرزالعمل هم رامنځته شي، دغه په خپله د ملي یووالي په لور چې کوم ولسونو ګام اخیستی دی، د اختلاف نظر په نتیجه کې ګام اخیستی دی، یعنی باید خبریال پرېښودل سي، چې خپله خبریالي وکړي، که د خبره د نظام سره په ټکر کې هم وخیر دی، هغه بل چې بیا د نظام په ګټه خبره کړې ده، د تاجکستان غوندې خبریالي نه ده کړې، په نتیجه کې بیا هغه سالم فکر رامنځته کېږي. څرنګه تلاش صاحب، همداسې نه ده؟
تر یو حده در سره موافق نه یم، اما تر یو حده در سره موافق یم. تحلیل او بررسی دا ښیي چې که موږ د اتحاد په خوا ځو، اتحاد دپاره باید اول پالیسي غوره سي، اول هغه ته چارچوب یا چارچوکار ته قانون جوړ سي، هغه باید په تطبیقاتو ته مخکه سي، په تطبیقاتو کې بیا نتیجه بررسی سي. که نتیجه منفي وه صرف نظر دي وسي، که نتیجه مثبت وه دوامداره دا پروسه تر مخ باندې ولاړه سي. دلته بیا د تاسو د خبرې سره موافق کېږم.
مننه تلاش صاحب. په وروستیو کې به د مجددي صاحب نظر واخلم. مجددي صاحب، ستاسو د خبریالي په برخه کې له اوږدې تجربې کله ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریکه کوي، چې څه باید وشي چې یو ګام وړاندې واخلي افغان خبریالان؟
لومړی خو زه یو وړاندیز ازادي راډیو ته لرم. هماغه څه چې تلاش صاحب دغه ستونزه چې تاسو یاده کړ، چې دا تخنیکي ستونزه ده، څه شی دی د ازادي راډیو؟ زما وړاندیز دا ده که راځي دا یو نوی سفر چې را دسته شوی دی دغه تخطي کمیسیون، د دې پیاوړتیا لپاره تاسو هم دغه خپل موضوع همدلته وړاندې کړئ. هلته د خبریالانو د ټولنې ګټه، زه پخپله نه یم خو نور استازي شته، دی دغه موضوع ته هلته وصل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي، او دا د لاره نورو ته هم هواره کړي، که چیرې نور رسنۍ هم ستونزې ولري، انشاءالله چې کیدای شي یو حل لاره ورته پیدا شي.
البته او بخشه مجددي صاحب، کله چې در او بخشه د لپاره سیاسي رادیو په میلیونونو کسان اوري، دغه وسم سرویګان هم درته وای، نو خو په رادیو کې چې دا اعلان کوو د امغه کسان چې په افغانستان کې واک لري د مطبوعاتو په برخه کې، دا د هغوی مسولیت ته چې په دې باندې غور وکړي. مهرباني وکړئ تاسو خپل توضیح ترش. خیر،
خو البته سیستم د خلک چې اوسوک با سره کمیسیون ته مراجعه وکړي، د یو ارس پټوګه نو البته دا موضوع سن شي. په هر صورت یو زمما د کلورو چې تاسو درلو د قانون او سیستم په اړه زمما غوښتنه هم هم ده، چې چیرې موږ هغه اخر وختو کې یو څه هغه سیستم ته جواب کړي، وخت ته هم موږ ډېر ښه قانون درلو، کله کله هغه چې تاسو ویل خبر دی اعلان او رسمي شکایت درلو، مګر په اخر وختو کې هغه سیستم خپل هغه ځای نیولې و. کچیر اندسه امغه کمیسیون ډیر تفعال شي او قانون امغه قانون اجرایی شي، کچیر یو څه تعدیلات هم پکې راځي، هلته مکافات هم شته او مجازات هم پکې شته، او هغه د کمیسیون له لارې وړاندې کیږي چیزی او تعقیبیږي. نو دا به هغه ښه لاره، امغه قانونی لاره ده، او تمه مو ده چې قانون باندې کار وشي، قانون پلی شي، کمیسیون رامنځته شي، او زموږ د اطلاعاتو ته لاسرسی تر هم هیڅ وخت دا پوره خبریال او رسنۍ او خلک اطلاعاتو ته لاسرسی نه درلود، خو تر هماغه حده پوره چې پخوا په دغه آخر وختو کې د جمهوریت په وخت کې و، که هماغه هم باحت هم وي، نو خبریالان او رسنۍ به پې قناعت وکړي.
مجددی صاحب ډیره مننه. خدا هاشمی له تاسو څخه منندوی یم، او تلار صاحب ستاسو څخه هم ډیره مننه، او شوانه دوران د تاسو څخه منندوی یم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. زحمت شبر له تاسو ټولو اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.